السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. لمړی خبرونه. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو پر ګوردوارې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل بریدګرو ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول او زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتي ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلومات دیبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسېد چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر په ټویټر لیکلی چې پرون 314 نور افغان کډوال له پاکستان څخه وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي په ګډه کار کوي څو د دې کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیورسکي دونیتس سیند پر غاړه پر پراته بل ښار لیسیچانسک هم درنې بمباری کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او ورځني استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړ مورس کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې نن سهار د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردوارا وسلوال برید وشو.
یو امنیتي سفیر شهادت رسیدلی ده. همدارنګه یو د موږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د طالبانو د بشپړ امنیت له ادعاو سره سره ولې لا هم دا ډول حمله کیږي؟
د طالبانو یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه د خلکو د امنیت تامین ده.
په کندهار کې د طالبانو تبلیغاتي پوسټرونو چې به حجاب خزي له حیواناتو سره تشبیه کړي غبرګونونه پرولي. د پښتو ادبیاتو لوی لیکوال او د ولسی ادبیاتو څېړونکي سیال کاکړ لوګ دې ناروغي ورسته پور پرې کړ.
د قلمي نسخه اوس په ارک کې خوندې دي. د ارک په آرشیف کې او د دوه کتابتون چې دغه د افغانستان په علومه اکاډمي کې خوندې دي، خلک په استفاده کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو په ګوردواره وسلوال برید کوونکي وژلې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې هم د افغانستان د هندوانو له ډلې دی. ښاغلی ټکور وایي په سیمه کې د دوو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتي پروان سیمه کې د اهلي هنودو په عبادت ځای یا ګوردواره د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل
امنیتی سرتیری شهادت رسیدلی ده، همدارنګه یو زموږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښې کې مړ شوی ده، نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لوېدلي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار شپږ نیمې بجې د اهلي هنودو ګوردوارې ته د ناپیژانده وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې له امله یې په درمسال کې اور ولګېد. په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسیدلی او یو شمیر اهلي هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړې او ځاني زیان نه لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د دوو بریدګرو وژل هم تاییدوي. د پیښې یو عیني شاهد د خپل نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د درمسال ساتونکی وواژه او درمسال ته دننه شول. وروسته د ډز غږونه زیات شول. دلته سهار وختي یو شمیر سرداران یا اهل هنود د خپل عبادت لپاره راځي. د یې عبادت صحیح دی.
هاخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر په کارتي پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې د برید له نږدې څاري. د دې وړاندې د 1399 کال دوري په شپږمه هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهلي هنودو په درمسال خونړی برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو او اته نور ټپیان وو. هغه مهال له برید نږدې اتیا تنه چې په سیمه کې کلابند پاتې وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لا له وړاندې یو ډېر شمېر افغان اهلي هنودو خپل وطن افغانستان دوی ته د پیښو ګواښونو له امله پرېښی او اوس په ډېر کم شمېر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
یو شمېر افغان سکان په افغانستان کې پر لږکیو بریدونو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لږکیو په پلمه له کلونو راهیسې ځپل شوي او لا هم ځپل کېږي. یو شمیر افغان سکان او هندوان چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ټول ژوند یې په ویره کې تیریږي.
نریندر سنگھ خالصا چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کړی او پر دوی د یو برید پر مهال خپل پلار هم وزل سوای، نن شنبه د کابل کارتي پروان سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید یې اندېښنې تر بل هر وخت زیاتې کړې دي. نریندر سنگھ خالصا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لکلونو راهیسې په دغه هیواد کې ځپل سوي او لا هم ځپل کیږي. ښاغلی خالصه وایي د همدې حملو او ګواښونو له امله د دغو لږکیو سلګونه کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوي او اوس په افغانستان کې یوازې 200 افغانان سکان پاتې دي چې په خبره یې هغوی هم په ویره کې ژوند کوي. بلخوا ځینې افغان سکان چې له هېواده بهر شوي هم دي وایي په افغانستان کې دننه نورو خپلوانو او سکانو د ژوند په اړه اندېښمن دي. شمی سنگ چې له تېر یو کال راهیسې د هند دهلي ته کډوال سوی، ازادي راډیو ته وویل چې تېر 2000 کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید کې د کورنۍ غړي او خپلوان له لاسه ورکړل او بالاخره امنیتي ګواښونو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي. شمی سنگ له نړیوالې ټولنې د دغو افغان لږکیو د ژوند د دایمي امن د تامینېدو لپاره د یوې حل لارې موندلو غوښتنه کوي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تېر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې یې درمسالونه، ګوردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې، ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل سوي دي.
د کابل په کارتي پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره له نننۍ حمله وروسته د افغان سکانو او هندوانو اندېښنې وي. دا موضوع مې د پخواني نظام د مشرانو جرګې لغړې انار کلی هنریار سره په مرکه کې لږ نور هم وشربله او په سر کې مې د دې حملې جزئیات ترې وپوښتل.
متاسفانه نن سکان دینی لږکۍ په افغانستان کې اور باندې حمله وشوه. دا حمله نن سهار کابل په وخت شپږنیمې بجې شوې. هغه وخت چې زموږ سهارنی د عبادت وخت وي، دوی د ګوردوارې د دعا لارې نه د دوار دروازې له لارې نه حمله وکړه. د تلفاتو کم اصلي دلیل دا و چې خلک کم پاتې دي. اوس په افغانستان کې د شپېته کسانه کم کسان پاتې دي او تقریبا شل شاوخوا کورنۍ دي او مالی زیان ګوردوارې ته ډېره رسېدلې. شاید تاسو د تصاویر مو لیدلې، مالی خسارات ډېر لري او دغه زموږ په تعداد چې اوس افغانستان کې پاتې ده او دغه تلفات موږ ته لوی ده.
میرمن هنریار، تاسو ویلې چې د حمله په داسې وخت کې وشوله چې زموږ سکان افغانان د عبادت په حال کې وو، څو کسان وو؟ لږ نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
تعداد کم وو. هغه ویډیوګانې چې نشر شول، تصاویر چې نشر شول، ډېر شمار خلک دي او دننه د ګوردوارې هم هغه وخت تقریبا زموږ عبادت سهار وختي څلور بجې شروع کیږي او د دې پای پورې هغه آخرې وخت وي. یعنی کوم لوی مذهبي پروګرام نه و، دوی لاړو. یعنی په هماغه دننه د ګوردوارې وو، لیکن هغه حادثه چې ګوردواره کې وشول د دوی ګوردوارې نه هغه وو. د دې په خاطر د هغه کسان هم چې دننه وو، دوی وتوانېدو چې د هغه حملې نه نجات پیدا شي او یوازې یو کس تلفات لرو.
د طالبانو له واکمن حکومت نه تاسو څه غواړئ؟
د طالبانو یا د هر سرپرست حکومت یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده. طالبان نړیوالو ته وایي چې په افغانستان کې سوله راغلې، زموږ راتګ سره او امنیت ده. که دا پېښې چې هره ورځ په عبادتخونو کې کېږي، په هر ځای کې کېږي، که دا سوله او امنیت وي، جنګ جګړه به څه وي؟ هره ورځ موږ قرباني ورکوو. نړیوال هرګز دا پوښتنه د طالبان نه ده د کړی کوم امنیت. متاسفانه افغانستان کې شل کاله موږ د دې پېښې شاهدان وو، نن هم د دې شاهد یو او سبا به هم شاهد وو، او د دې مسؤلیت به څوک واخلي؟ موږ د کوم سیاستونو قرباني یو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر کم شوی. زمونږ د هندوانو او سکانو په شمیر کې لږه وخته کموالی شروع شوی او په کوم تناسب؟
متاسفانه جګړه چې په افغانستان کې درې څلوېښت کاله وو، افغانستان هندوان او سکان افغانستان نه مهاجر شول. او ډله ییز مهاجرت د هندوان او سکان کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پایله شوه، دوی ډله ییز مهاجرت وکړل. هغې نه وروسته کله چې شل کاله حاکمیت را نوی د تاریخ نوی پاڼې افغانستان کې خلاص شوې، په دې کې یو تعداد هندوان او سکان چې بهر کې وو مهاجر وو راغلل. یعنی د راتګ او تګ پروسه جریان درلود، لیکن نه ډله ییز. کله چې په جلال آباد کې د 2018 کې پیښه وشوه او هغې نه وروسته 2006 کې په کابل کې هندوان او سکان د دې تعداد افغانستان پرېښودل او افغانستان نه لاړل. او وروسته هغه نه کله چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شول، دوی هیواد پرېښودل، لاړل. چې اوس څرنګه چې ما مخکې وویل، شپېته کسانو نه کم کسان پاتې دي، ډېر نه، چې په مجموع کې شل دومره فامیل کورنۍ ته رسېږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو راتلونکی ژوند تاسو څه ډول وینئ؟
متاسف یم چې اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک پاتې دي. دوی مختلف امنیتي ستونزو سره مخ وو او مخ دي. څرنګه چې موږ ولیدل، یوازې هندوان او سکان نه، په افغانستان کې دینی لږکۍ، مذهبي لږکۍ لکه هزارګان او پرون موږ یو حادثه په مسجد کې وشو، په کندوز کې، نن په ګوردواره کې وشو، سبا به چیرې وشي؟
د افغانستان په خواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د حجاب په اړه په تبلیغي پوسترونو کې د هغه تصویر یا هغه پوستر خپرېدل چې به حجاب خځې له څارویو سره تشبیه کړي دي عکس العملونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي دي چې دا د یو مسؤل مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه کوي. یو شمیر افغان میرمنې هم دا ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته سپکاوی ګڼي.
په کندهار ولایت کې په یو بلبورډ چې لیکل شوي هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي، په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی، ویل شوي چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هېواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د حجاب بینرونو په اړه اخبارګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو له څارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنځ ګام اکثرا لنډ وي. هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو باعزته مشروع او مسؤل حکومت ځانګړتیا نه ده، کوم چې د خپلو ادواو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له څارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې د امنیتي دلایلو له مخې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت له مخې نه بلکې د سیاسي انګیزې له مخې معامله کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده، او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناخستلو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې، او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده، لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بلی افغانی میرمنې واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی ښځې ټول حجاب اغوندي، او طالبانی حجاب پر ښځو د ظلم او سپکاوي لپاره یوه بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوي پوسټرونه ښځې حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅونکی بحث دی چې د ښځو د پوهاوي لپاره لیکل شوی، او خدای مکړه ښځې د حیواناتو سره نه دي تشبیه شوي، تفسیر ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوي کومه ښځه چې بې حجابه وي هغه پخپله د څارویو لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی، او له حیواناتو سره یې توپیر دا دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمي بللي. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي، هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ورځو نورو مسایلو ته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو اوس ورځو نورو مسایلو ته. او په سر کې د پښتو د ژبې د نومیالي لیکوال او څېړونکي او فولکلوریست پوهان ولی محمد سیال کاکړ د مړینې په اړه تر راپور واوري.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د سید جمال الدین افغان علي دولتي میډال ورکړی، او نن د 58 کالو په عمر د کویټې په یو روغتون کې ومړ. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه په مړینه خوشینی ښودلې او په یوه اعلامیه کې ویلي هغه د پښتو ژبې اړوند ډېرې څېړنې کړي او بیلابیل آثار لیکلي دي. ګڼو افغان لیکوالو او څېړونکو د ښاغلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانې او د سیمه ییزو مطالعاتو اوسنی رئیس ظاهر شکیب وایي ښاغلي سیال د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول قلمي آثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم تاریخي آثار پکې وو د افغانستان علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل چې دلته ترې ګټه اخیستل کیږي.
د تقریبا خپل اکثر آثار چې دي هغه د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړي چې په دې کې 133 قلمي نسخې او 4500 عنوانه کتابونه چې تیر کال د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل. د قلمي نسخې اوس په ارک کې خوندي دي، د ارک په آرشیف کې، او د دې کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې خوندي دي، خلک استفاده کوي.
افغان لیکوال او څېړونکي داوود ربزیا وایي سیال کاکړ د پښتو د فلکلور او د غشان تاریخ پوهنې په برخه کې یو بې ساري متخصص چې خای بیا تکرار نشي.
سیال کاکړ په خپل ادبي ژوند کې، په خپل دی اوږد عمر کې، پښتو ژبې ته بې ساري خدمتونه کړي دي، په ځانګړي ډول فلکلور برخه کې، قدیمی آثار او قلمي نسخو په برخه کې. سیال کاکړ د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ادب سره تړلی پاتې شو، د خپل ژبې پوره پالنه وکړله.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ په 1915 میلادي کال د پخین په سیمه کې زیږیدل او لومړنۍ زده کړې هم د غلطه په خپل کلی کې کړې وي، خو وروسته د کوټې، پېښور او پنجاب پوهنتونونو ته د نورو زده کړو لپاره تللې او نوموړي په پښتو، دری او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وي. خاغلی سیال کاکړ په 1940 میلادي کال په بلوچستان په هنتون کې دنده پیل کړه او په دغه په هنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څانګه جوړه شو چې تر 2000 میلادي کال پورې پکې هغه د استادې دنده درلوده. خاغلی سیال کاکړ تر سلويخت ډیر کتابونه لیکلي چې ډیره خبره شي. نوموړي تر ډیره د ولسی ادب په برخه کې څېړنې کړې وي. هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګي خپرې شوې. سیال کاکړ د پښتو تر څنګ په اردو، فارسی، بلوچی، پنجابی، براهوی او انګلیسی ژبو رواني خبرې کولای شوې. د پښتو تر څنګ د گنجینی ادب او خزینی دانش په نوم په فارسی ژبه هم دوه کتابونه لیکلي او خبره کړې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. لسګونه افغان محصلان چې نجونې هم پکې شامل دي، له یو پوهنتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. د هغه محصلان دي چې پروسه کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کابله عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې یو ورځ به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابله وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وایي لویه هیله درلوده چې د خپلې خوښې پوهنځي نه به فارغه شي.
When I left Afghanistan, the only thing I
was کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. غوښتل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څانګې محصله وه او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله سحق بل افغان ځوان دی چې دی هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over,
کله چې طالبان وخت ورسېدل اټکل مو کولای شوی چې تر هر څه زیات به زده کړو ته ځان ورسېږي. مخپله دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مې نور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو 130 افغان محصلانو لډلې دي چې د تیر کال په دوبی کې راغ ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي الهمن دي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستنه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورزو یوی نړیوال موضوع ته. روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیسیچانسک ښار باندې سخت بمباری کړی دی. په سیمه کې اوکراینی چارواکو په دې حملو کې د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیسچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدایت د لیسچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی. د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
د اوکراین د جګړې وروستي پرمختګونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د راپور له نورو موضوعاتو سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. او سم قدرمن اوریدونکو، ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
د ننګرهار ولایت موړی کنیولې ده. موږ دا پیغام لرو، که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او کنه پیژندل کېږي، باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سره هیله ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارج څخه کم مصرف او کم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نه د کوم خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچی ته غنم پیدا کی، د کور نور شان پراوی، د مریض د پپو کې سپوږی، نړیواله مرسته نه را سره کوي. او د افغانستان کې کم د کوکنار چې کړی کېدل، دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خنشین د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خولې نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي، دوی ته څه نغدي رشوت ورکوي او پر موږ باندې غنم ګران کړي دي. من په 1500 په 1500 کال دی.
زه نقیب الله منوادم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه وارې ډبه غوړي ورسره، ګانی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوم شی چې ورکوي، او بل د مامورین چې ورکوي، هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار تر اتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې، ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211.
دوویشت یولس تلرویشت دوسو یو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګ خبرو، خو دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردوارې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل د بریدګرو ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول او زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي، خو ونه توانېدل. د دې حملې پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یادون یونما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یونما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلوماتې د بورلاینز خپله دنده پرېښوده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسید چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر شان فریزر په ټویټر لیکلی چې پرون جمعه 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې په ګډه کار کوي څو د دغو کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیویرسکي دونیتس سیند پر غاړه په بل پراته ښار لیسیچانسک هم درنې بمباري کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او رزنی استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه کړې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلابند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. قدر من اوریدونکو ده هم د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه و چې ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوب له میدانه په یو بل اونۍ ځ خبرونه کې مو هرکلی کوم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږو لوبو کولو او ګټلو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. دا به هم واورئ چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي له ژمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه ده ورکړې. آیا پوهیږئ چې سکل د کرکټ په شپږیزه لیګ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډله کې کوم لوبغاړي لوبیږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبریال او د کرکټ د افغان څارونکي عبدالله سحاق معلومات در سره شریک کړه. او دا به هم واورئ چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو، خو په پیل کې د تیریونې مهمي ورزشي پیښې.
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندوال پیل شوي سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې پای لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. اعلامیه کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږویشت د 18 وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې درې ورځنۍ او درې شلاوره سیالۍ وګټلې، زمبابوې د خپل خپل ملي ټیم خپل روزونکي د دندې ګوښه کړ. په وروستۍ شلاوره سیالۍ کې ولس کلن نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوې لوبډله بلکې د کرکټ ډېر نور مینهوال حیران کړل. د لکنوال وکټو او سیالۍ لوبډلې ته د لوبو منډو ورکول سبب شو چې زمبابوې د افغانستان له لوري نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېمه شلاوره سیالۍ هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زمبابوې د کرکټ ادارې په یوه بیړنۍ غونډه کې د لال چاند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګمارل. او تېره اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 2 ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. دغه 2 لوبډلې به په 8 ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تیرو 2 کلونو را په دې خوا ترتیبات روان دي. 2 بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې سره تر شپږ لوبو کولو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوې وګټلې چې 3.5 ورځې وي او 3.6 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تېره ورځ ډک لاس کابل تر ورسېده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه له لوري تود هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوې پر وړاندې په 3 نړیوالو 500 ورځو او 3 نړیوالو 100 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو زموږ غږ لا ځدی راډیو نور. یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرېدو او د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمنه عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي، چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو ویلي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر ښځینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل، د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم،
زل حاکم نظام هیله کوم، داتری غواړم، جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
ژوند کې به مو هدفونه خود برسند.
خزینه ورزشکاران دغه شان لنډیواله ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د خزو حق ورکړي. پر افغانستان طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار بس.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډېر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستي، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستانه ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي. واموریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. تیرونه د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د تر ټولو ستر لیګ شپږیزه لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم ترسره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبېدي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکي او ورزشي خبریال عبدالله سحاق سره خبرې کړې.
دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به اوولس ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست میاشتې په دویمه نیټه به پای ته رسیږي. که موږ د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوست هم په خپله لوبډله کې ښه لوبغاړي غوره کړي دي. فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او بیا هم په تجارتي کرکټ کې ښه نوم، عبدالرحمن فاست بالینګ آل راؤنډر، سلمان صافی د افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی، فرحان زاخیل او همدا ډول نور، ضیا الرحمن اکبر، دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دي او کولی شي ښې سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړاو وتله لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزی، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړی ابراهیم زدران دوی لزانه سره لري. دا غسې دي چې دغه سیالیو ته ښکلا ورکولی شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو په شتون کې ښه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. بل لور ته که د سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنواره، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولي د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نور نوری افسر زازه فاست بولر یوسف زازه همدا ډول وفادار مومند د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولې شي چې په خې سیالۍ باندې نندارې ته وړاندې کړي. د بند امیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلې شو چې یو نړیوال ستوری دی دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راونډر کریم جنت نجات مسعود په فاست بولینګ کې نور احمد لکنوال افتاب عالم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي دوی پښتون کې خې سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو اوو پړاوونو کې دوه ځل اتلولي ترلاسه کړې ده دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د نولس کلنو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې البته د نولس کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راؤنډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دي. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولای شي خپل لوبډلو لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش ترڅنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې به لوبیږي دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیڼلاسه چټک توپ چوونکې عشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 لوبډلو لوبډل مشر نورلی زادران سید احمد شیرزاد دولت احمد دولت زادران دا غو لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډل کې ګډون لري او دوی به وکول شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زمي لوبډلې دوی لپاره به سیالۍ نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره د کورنی کرکټ لپاره د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمې پیسې یا عاید ترلاسه کړي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي د افغانستان کرکټ ګټون گئی او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې ورزشي خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ دراچول شي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمان تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کوي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې پاره پور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
ټول لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ
زغم زمونږ درک زمونږ د خبرې قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول د څه فکر کوي چې آخري لار د هر خبرې هغه وهل دي هغه وژل دي هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري دلیل واوري د هغه مخالف کس د نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له غم خالي ککرې نه منځته راځي که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل یو خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلونو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړه وړه خپل عمل له نورو نه لوړ وګړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي په بل چا هم دا باید تحمیل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي حتی هغه ووژنې حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې د خبرو له لارې د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو په هماغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بېفکره ټولنه به وي، هماغه بېژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډېر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښي او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګېږي هغه تخریب کړي، حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نورو سره هغه تاوتریخوالی کی تشدد کی. که ته چیرې نه منې هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکي چې هغه دغه نه تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي، در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دی او بل نفر به نه خوښ، هغه به ځان ته دلیل لري چې زه ولې ناخوښ یم او ته چې خوښې ته به ځان ته دلیل سره لري، کنه باید د دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني.
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر ده، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ماته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدې لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو، دا واده دیونی د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
راغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو دا یاقو تسرو غمو پور باخلو لپردو کواخ راغلو شا ظلمو